سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږه لازادې رادیو نوري او سازادې رادیو څلور سات خبرونه لري. د سارل شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپوندو نس یو ویش پنځه ویش مترو د مخام ل شپږو د سارت شپږو په منځنۍ څپه دو ل شپږ نوي تاسو زموږه اوریدلای شئ. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې نن د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد هوایي ډګر څخه نږدې د طالبانو په یو پوځي اډه کې چاودنه شوې. فرانس پریس خبري اژانس په بدخشان کې د طالبانو د یو سیمه ییز چارواکي له قوله دا خبر ورکړی دی. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط تایید کړی چې چاودنه شوې خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. د چاودنې د علت په اړه هم تر اوسه څه نه دی ویل شوي. ویل کېږي چې د طالبانو ځواکونو د چاودنې سیمه کلا بنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د وزارت ویاند میټو میلر پرون په یو خبري غونډه کې د پښتنې ته چې آیا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي، په ځواب کې ویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه دي ویل شوي، ځکه پرې خبر نه دي. خو زیاتې کړه واشنګټن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره چلند خواشینۍ وړ دی. ښاغلی بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خپل روسي راپور کې ویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري او د په وینا دې وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارتهایډ اړوند اندېښنې او بحثونه راپارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری او د افغان خو ځوونکو لپاره د امریکا ځنګړی استازي پر خپل یک شبکو په خاني ټوټر په جلا بیانونه کې د خزو د حقونو فعال بنفشي عقوبیت د ازلاورې خزې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې ده. کرنډیکر لیکي چې د خزو او معلول افغانانو د ملاتړ په خاطر لاغلی عقوبیت څخه مننه کوي او رینا امری د معلول خزو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایلې ده. یعقوبیت هغه خزو په ډله کې و چې پرونه پاسپین مړ کې د ځنګړو مراسم پترت کې د ازلاورو خزو جایزی ورکړل شوې. هغه چې نابینا ده په 2003 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رهیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ شي. نابینایانو ته روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول. هغه یعقوبی اوس له افغانستانه بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو د نجونو د زده کړو د حقونو لپاره فعالیت کوي. د ایران جنوب ختیس اساسن بلوچستان ولایت نن سار وختي یو زلزلې ولرزوه. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې نن ویل چې د دې زلزلې شدت تر اختر پکې شو 15.4 درجه و. د دې ادارې د راپور لمخې د زلزلې مرکز د فنوچ ښار د شمال په 15 کیلومتر واټن او د زمکی په 15 کیلومتر ژور تل کې و. د دې زلزلې او د بشري او مالی زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دا ورکړل شوی. او اوکراین وايي په اشغال شوی کریمیا سیمه کې د روسیې د سمندري غزمی یو کښتۍ وشتلې او جړه کړې ده. د اوکراین د پوځي استخباراتو ادارې نن په بیان کې ویل د کښتۍ د ډرون یا بې پلوټ الوتکې په وسیله د اوکراین له سمندري قلمرو څخه پنخه شوه. بیان زیاتوي چې د کښتۍ به شاوخوا 15 میلیون ډالر و. د امریکا د پوځ استخباراتو یو استازي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د نبرنیو معلوماتو له مخې په دې برید کې درې کسان مړه او څلور په بخنه سره مړه او ټپیان شوې دي او احتمالا نور عمله له کښتۍ څخه ایستل شوې ده. روسیه تر اوسه د دې د پاره څه نه دی ویلي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د طالبانو حکومت وایي هغه لارې بیرته پرانیستې دي چې د روستۍ وروښتونو له کبله تړل شوي، خو په نورستان کې خلک بیا دا شکایت لري.
او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمې وي او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجي دپاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسم خوراکي مواد اخیستو دپاره کلی نه شي وتلی.
دا چې دوی د نورستان په کومو کلو کې د خلک بند پاتې دي او تر اوسه د طالبانو حکومت په خبره باندې کومې لارې پرانیستل شوې دي وړاندې به درته وایو. دغه وروښتونو چې په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې وشول د مالی زیان سربېره خلکو ته یې ځاني تلفات هم وړول، خو کروندګر ورته خوشحاله دي.
په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطعه و.
د چې د کروندګر د افغانستان په کوم ولایت کې دي په دې به هم درته وړاندې راپور ولرو. همدارنګ نړیوالو موضوعاتو ته به هم تم شوک وخت پات شو. ست پیغامونه به راوخلو. نور مطالبه هم شته.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو رزو د خبرونه نومړي مطلب ته د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي هغه لري سړکونه بیرته پرانیستل شوی چاروسته یو کې د واوري وریدو لامل تړل شوی و د وزارت داسې محل د خبره کوي چې تیرې و نه د افغانستان د یو شمیر ولایتونو لوی لاري د سلنګونو په ګډون د واوري د وریدو لامل تړل شوی بل خو د طالبانو حکومت د بو برېښنا وزارت د قبل 15 متر ولسمه دي چې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو د سیلابونو دراوتو خبرداری هم ورکړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمیر لوی لاړې او سړکونه چې د واورو اورېدنې له امله تړل شي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په خپل اکسپاندری کلی د یو شمیر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واورو اورښت، طوفان او واوري خوېدنې له امله د ټرافیک پر مخ تړل شي وو پاک کړي او بیرته پرانستې دي. هغه له خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د ځانمنونکو سیمو څخه د تیرېدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین له ځان سره ولري څو د دل قوله له زړه بوګنوونکو پیښو مخنیوي وشي. تیره او روانه اونۍ د سالنګ د لوی لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزنی، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوې وي. پیښته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تیر ورځ وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غرخویدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق نن لښمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه وروستي جزئیات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورختون او سیلابونو کې شپږ سو 10 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سره ساروی هم لمنځه تللې دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د ورسیو بارانونو او واورو له امله یې ځاني او مالی ځان لیدلی وای تاوان شوي ډیر د خمرستې کمی ورسېدلې دي. د نورستان یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو له امله د ورخویدنې په پیښه کې قرباني شوي ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دي. دلته ډیر خلک راغله د مختلف اداراتو نه دلته ډاډې ورکه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه جل مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وادي وشوې، هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بل لویه ستونزه د لارو تړل کې دوه چې خلک یې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسیدونکی حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک هغه خلک چې علاج معالجي لپاره همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کله همجوار ولایتونو ته سفر کړیو دلته بند پاتې لارې بندیش لامل.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت او برېښنا وزارت د قبل 15 متر ولسمې نیټې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینې سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو دراوتو په اړه خبرداري ورکړه. د وزارت په خپل اکسپاند لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا لاملې د سیندیزو حوزو د اوبو کچه پورته شي او تر څنګ سیلابونه راشي.
راپور کې مورید چې طالب چارواکو په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د سیلابونو د راوتو همدارنګ د دغه سیندیزو حوزو د اوبو د لوړېدو د کچې ترڅنګ ویلي و چې هغه لارې چې د ورختونو په وجه باندې تړل شوي زیاتره بیرته پرانیستل شوي دي. خو بل پلو بیا د نورستان د مرکز پارون سودین کې شکایت لري چې له پرله پسې څو ورځو ورختونو د دوی په سیمه کې لارې بندې شوي دي. په یاد ولایت کې چارواکي بیا وایي چې د پارون او اسداباد ترمنځ لارې پرون ناوخته ماښام خلاصه کړې ده، خو د برف کوچونو راوتو له ویرې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ده ورکړې. ورزو له دې سیمې وروستي جزئیات اورو.
د نورستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د زیات واورو ورخت او لارو بندیدو څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې لتیرو څلور ورځو څخه د واورو ورخت او خویدو په وجه د پارون صداباد عمومي لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی او ولسونه غنو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون اوسیدونکو حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک هغه خلک چې علاج معالجي لپاره همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړي وو دلته بند پاتې لارې بندیش لامل او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجه د پاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسمه خوراکي مواد اخیستو د پاره کرینه نشو اتلی.
په نورستان کې د ټولګټو چار ریاست مسولین به وای که څه هم چې په سیمه کې زیاته واوره ورېدلې او ځای ځای سرک تر اخویدلې و، خو به هم د خپل وسایل او شته امکاناتونه په ګټه خستنه په دوه ورځو کې لار پاکه کړي، خو د برف کوچونو راتلو لویری تر اوسه د موټرو تګ راتک ته اجازه نه ده ورکړي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل،
زمونږ پرسونل د الله فضل سره ساحه ته رسیدل دي، اخر ساحه ته مشکلات ختم شو، لار آزاد دي، سبا له ان شاء الله ټول ته اجازه ورکړو چې تګ راتک لپاره. فلحال احتمالات د برف کوچو نشته، لار خو آزاد کړو، خو بیا هم ور دلته ډیر ده، اکثر ساحو کې د برف کوچو نه ډیرو نن ډیر ملګری ستړي دي، ستومان زه خپل ساحه ته وته یم، مشکل دي، خلک ډیر ولس خامخا ولایت کې مکمل خوراکي مواد یا نور دا مسائل ډیر مشکلات کې دي، ان شاء الله موږ هم خپل انتهایی کوشش کړی دی چې د ورسته لپاره عمومي لار آزاد.
تر اوسه په یاد ولایت کې د واورو اورښت او خویدو پیښو کې چاته د مرګ ژوبلې وختو کوم راپور نه دی راغلی، خو په گاون کونړ کې بیا د یوې کوټې د چت پریوتو پیښه کې وو کسانو ته مرګ ژوبلې وختې وه. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام ولسوالۍ د اګام تنګي اړوند د سالیګل بابا ساحه کې په واورو کې 50 بند کسان ژغورل دي.
راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د وروستۍ وروختونو په وجه باندې لا هم یو شمېر لارې تړلې پاتې دي. بل پلو بیا د افغانستان په شمال زون کې د پرلپسې واوري وروخت بزګران د خپل راتلونکي کال فصلونو ته هیله من کړي دي. د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګر د واوري وروخت له امله خوښي څرګندوي او وایي په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې پورته یادو شو ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. ورزو له سیمې جزئیات په راپور کې ورو.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعګل سیلاب ازادۍ روډي ته وویل، د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورخت سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه وسنی برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و. مشتی وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی، دغه برندګي چې وسوه دا وطن په برندګي باندې آباد دی، په واقعیت سره د خلکو امید 100% سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای، د واورې ورخ لامل په غرونو کې طبي اخشالونه له واورو ډکېږي او بیا په دوبی کې کاروندګر دی اوبو لکه مخ سره نه مخ کیږي.
دا ډیر ښه برندګي و چې وسله د دیکانو ته ډیر مپاترلی مالدارو یې تیرلی،
خلک ډیر په تشویش وو، خلک ډیر خوشاله وسله، دا خو ډیر ښه وسو چې برندګي وسله، خلک ډیر خوشاله دي په دې. ام د دیکانې د خو ام د مالداري د خو زګو ته نام ورکې، دا ام دیکانې ته نام مپات کې، ام مالداري ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي، د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغدارۍ او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کېنه برخې به برکت کې به دوای مردم باری امیدوار سیم کې.
د پرله پسې واورې ورخ له امله د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوي. د دې واورې ورخ سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې اورښت سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورښت له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای، ورختونه نه یوازې کرل شو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقین لپاره د مالدارانو لپاره دا یو خزیره ده، ځکه دا په غرو کې په هغه ځایو کې وریږي، هلته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډیره مفیده ده، کومه حشره سي هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي، هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي او د پورته یاد شو ولایتونو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداری بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې به په خبرونه کې کندهار ته هم ورشو. په دې اړه باندې چې اوسیدونکو د بیکارۍ لا زیاتوالی شکایت کړی جزئیات درکړو، خو اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. د بشري حقونو ډلو په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په اسلامي جمهوریت کې له 2022 کال راهیسې د اعدامونو په شمېر کې 43% زیاتوالی راغلی دی. په دې ډله کې 22 خزې هم اعدام شوې دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اسلامي رژیم یوازینۍ تګلاره ده. ورزو احمد تکل ته چې همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی، تکل صاحب ستړی مو شي، په دې نور جزئیات تاسو اورو.
مننه، سلامت اوسئ. د بشري حقونو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیرې وکال کې لږ تر لږه 840 کسان اعدام شوي چې له 2022 کال راهیسې په سلو کې 43% زیاتوالی ښیي. د ایران د بشري حقونو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډېره ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شویلې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15% نه دی اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي، ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشتوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتې راتلو له کبله په راپور کې نه دی راغلي. د ایران د بشري حقونو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینۍ تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 401 کسانو ته د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې، چې دا شمیر د تیر کال پرتله 2 ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقونو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتېدو ته اشاره کوي. دا پراخ اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراعاتولو په تور د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور له مخې ایران 22 ښځې هم اعدام کړي، چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ښځو د اعدام لوړه شمیره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوڅان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي، په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوڅانو شمیر 168 ته رسیږي، چې د ټولو اعدامونو په سلو کې 40 جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته لدې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي تر سره شوي، او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دی اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو له مخې د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشري حقونو د ډلو د راپورونو لمخه ایران د اعدامونو د شمیر له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د دې ولایت اوسیدونکي د بیکارۍ لا زیاتوالی شکایت کوي. هغوی وایي چې د سړې هوا او د بیروزګارۍ له امله د کندهار یو شمېر اوسیدونکي سخت اندېښمن دي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سړک پر سر کار ته انتظار دغه کاریګر د طالبانو له حکومت او موساتو د دوامداره کار غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو نه وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو راپور کې ویلي و په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپل لومړني وړتیاو د پوره کولو وس نه لري. ورزو د افغانستان جنوب ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار وسیدونکي سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشټوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچیانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوان نه لرو، کالی غواړي، قلم کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي چې د مدرسې وس نه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسې څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، چې روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسه ورکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي چې موږ د خپل مؤمنانو وچ ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بیخي هره ورځ راوځو، بلاد لري، ورس و دورس و ناسي و سپیرت کوته زو کار نسته، بیده بیرته بلاش کوته روزه را روانی و بیرته روانی کوته کار نسته. مور دولت سوال چه مرته یو کار ما برابر
منم زیو لا مور در روزانی در پر را وطه دیمونو کار نو را پیدا که درو را پا کور که دیر آیا لون را پس یواز ده کار رو پا کور که نور در نسپنگر دی ساد مکم زور یو بلندوال هم لرن ما سنگ که ناسی آز ساد مکم زور دی پس یو ولس بجی مورت کار نو را پیدا ساری سناستیو.
په این وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وای هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وای په کندهار کې به د نخی او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلاله اوس موږ تقریبا 1140 صفت نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ راځي کلی دي، موږ راځي صفت لرو. په دغه نفر کې داسو سلو 200 نفر ته موږ اوس فلاله پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې دغه د ناستاجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډېری کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو وس نه لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
دا دوشنبه په ورځ د زرغون خوست د کلتوري جشن نه هم پړاو او د نیالګیو د کینولو درې ورځې حشر پیل شو. یاد کلتوري جشن چې د خوست خروالې په کوربتوب له څو کلونو راهیسې د متونو غونډې په بیلابیلو برخو کې جوړیږي. غونډې په بیلابیلو برخو کې جوړیږي. د دې ولایت د مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو په ځانګړي ډول په ډېر اندازه ځوانان پکې برخه اخلي. د دې کلتوري جشن ګډونوالو له اړوند ادارو غوښتل چې د نیالګیو او شنو ساحو ساتلو او اوبولو ته جدي پاملرنه وکړي. ورزو نور تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې ورو.
په خوست کې یو ځل بیا نوی لمریز کال ته نږدې د زرغون خوست کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو درې ورځنی ولسی حشر پیل شو. د یاد کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو حشر د پیل لپاره مراسم چې دا ځل د خوست ښار د متون غونډۍ په اوږدو کې د استقلال تپې پاسنۍ برخه کې رابلل شوی و. د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو کسانو پکې برخه اخیستې وه. خوست ښاروالي چې د زرغون خوست میلې د ترتیب او تنظیم مسؤلیت لري مسؤلین وایي یوازې توی د خوست ښار په غونډیو او نورو عامه ځایونو کې د شاوخوا شل زره میوهدارو او زینتي نیالګیو د کینولو پروګرام لري. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
په ده کې داسې وخت چې په زرګونو نیالګي لکېږي. د تیر کال په څیر دا ځل بیا موږ 2000 نیالګي چې هغه د بیر ونې دي دې نه نور مختلف دي، خو انشاءالله یو دانه چې په دې تپې کې بلکې په بازار کې ګلدانو کې و اکثر ریاستونو ته موږ نیالګي ورکوو انشاءالله. نو دا کار به انشاءالله ښه رنګین کال وي چې زرغون خوست میله به خل منزل کېږي انشاءالله.
د خوست اوسیدونکي او روڼه اندي وایي چې د نیالګیو په کینولو سره یوه سیمه طبیعي ښکلا پیدا کوي او شاړې دښتې او غونډۍ د خلکو د تفریح او ساتیرۍ په سیمو بدلېږي.
نوم مې استاد محمدالله سردرزوی دی، د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د نیالګیو کینول چې کله موږ او تاسې کینوو پاک چاپېریال ډېر خوندور کېږي. نو په هغه ځای کې سیلانیان دریمي یغې ځینه خوند وخلي، په هغه ځای کې بندرینه کې کنه. د افغانستان له خلکو مې هیله ده چې د نوي کال پر راتګ سره یو نیالګی د ځان لپاره بل د هیواد لپاره تر څو د هیواد چاپېریال ته مو خدمت کړی.
خوستي فعالان وایي د سپرلي په موسم کې د نیالګیو د کینولو ترڅنګ مهمه دا ده چې مخکې له مخکې د پاللو او ساتلو لپاره تدابیر موجود وي. مدني فعال اسماعیل سعادت ویل
مخکې له دې چې دغه نیالګي کینول شي د ساتلو لپاره پلان ډېر مهم دی. نو سره کم دغه وساتل شي، په کوم ترتیب باندې وساتل شي، اوبه سره کم ته ورته ورسول شي، ځکه که نیالګي کیم نه ول شي هلته وخت هم پېځی شي او بیا ساتنه مو نه شي، نو دا بیا کومه فایده نه کوي.
د زرغون خوست د کلتوري جشن د لګښتونو په تابعه او د نیالګیو په برابرولو کې د ښاروالۍ سربیره یو شمیر خصوصي بنسټونه، پانګوال او عام خلک هم مرسته کوي.
نوم مجیب رحمان رحماني دی. له ولس څخه دغه غوښتنه ده خصوصي شرکتونه، هغه خصوصي مخابرات یا داسې نور کوم شرکتونه دوی د راشي په دغه زرغون خوست میله کې د ګډون وکړي، د خپل وطن په ښکلا کې د هر هیوادوال ونډه واخلي او نیالګي د کینوي.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي دي. د خوست ښار او د دې ولایت اړوند د یو شمېر سیمو د سړکونو په خواو کې د لګېدلو نیالګیو کتارونه او همداراز په ځینو غونډیو او تفریحي سیمو کې شنه شوي نیالګي د همدې حشرونو او ولسي پګړو ثمره بلل کېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس ازادي راډیو څلور ساعت خبرونه لري، د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپوندونه 23 او 25 مترو، او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 2.9. اوس مرزو ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. ایله دا شی د ازادۍ رادیو زما د پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډېره زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلی، قسم دی چې هغه پخوانه فساد شوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی، هغه به بیا هم پیسې لري چې دی پټې اخیستي، دوی شکو دی کنه ښکاره ښکاره اخلي. ایله دا شی زما پیغام نشر شو.
السلام علیکم. زابل ولایت شمیزو رسالی لسرحدی زنجر زخم تاس طرف آڑی کسی امرو رشمیزو پول سالی که ده تیری چرشنبی فورز دامر بالمعروف او نهر منکر بلی طالبانو لیش نرزوانانو سر زور زیادتای وکاوی زکا غوجری خریلی دی او وحلو دبولی هم وار کول او رست هم لدی خبرداره ور کسی نوزی سوک جری نخری. البته دا شکار کار ده سی جره رشوال پیستان که شرعی کار ده و دا وحلو دبول او یو دم نا ببره حمله دا د ستر جبریات فاته نو زمر دا پیغام دی ورسیږي لوړ مقامانو سلام
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زه واحد لا وحدت تیرمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم ورور دلته زموږ په وطن کې زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي وسلام په احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوی منیمای ته راورسیدو په دوی منیمای کې در څه 15 دقیقې بحث لرو خو تر دغه بحث وړاندې ورزو د دې سات لنډ خبرونه ده راپور نوای چې نن د بدخشان ولایت څخه د مرکز فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو په یو پوځي اډه کې چاودنه شوې فرانس پریس خبري ایجنسی په بدخشان کې د طالبانو د 24 چارواکي چې د نوم له خود لوی ډېر کړي دغه قوله د خبر ورکړې دی ویل شوې چې په چاودنه کې چا ته زیان نه دی اوخته او تر اوسه په دې اړه نور جزئیات هم نشته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو خوځو د وضعیت د اندېښنې وړ بللې دی وزارت ویل میټو میلر پرون په خبري غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چا متحده ایالاتونه بعد افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر ریچارډ بنټ له غوښتنې سره سم له افغان خوځو سره د طالبان د چلن په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي او ویل چې د دې مشخصې قضیې په اړه څه نشو ویلی ځکه پرې خبر نه دی خو زیاته کړه چې واشنگټن بیا په ویلي چې په افغانستان کې خوځو انجونو سره چلن د خوښینې وړ دی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان خوځو انجونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي پر خپل لیک شبکو په جلا بیانونو کې د خوځو د حقوقو فعال بنفشي قوی ته د ازړوري خوځو د جایزې کولو ستاینه کړې ده دغه دواړو مېرمنو پر خپل ټویټر اغلی یعقوبی ستایلې ده مېرمن یعقوبی د چهارشنبه په بخښنې سره تیره ورځ د مارچ په 4مه په امریکا کې د زړور خوځو جایزه ترلاسه کړه هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره یوځای په افغانستان کې د رهیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو سره یې مرسته کوله د ایران جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې نن سهار وختي یو زورور زلزله شوې ده د امریکا د جیولوژي سروې ادارې نن ویل چې د دې زلزلې شدت در اختر په کچه 4.5 درجه و د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د فونچ ښار په شمال کې و تر اوسه د دې زلزلې د زیانونو په اړه راپورونه نشته او اوکراین وایي په اشغال شوې کریمیا سیمه کې د روسیې د سمندري ګزمی او کښتۍ وشتلې ویجاړه کړې ده د اوکراین د پوځ استخباراتو ادارې نن په بیان کې ویل دا کښتۍ د ډرون یا بیپلوټ الوتکې په وسیله د اوکراین له سمندري قلمرو څخه پناه شوې ده بیان زیاتوي چې کښتۍ شاوخوا 15 میلیونه ډالر ارزښت درلود تر اوسه د دغې کښتۍ په اړه باندې روسیې څه نه دی ویلي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي دواوی کلن شریف د پاکستان څلورویشتم صدر اعظم دی تر دې وړاندې په خپل څرګندونو کې د افغانستان پولی ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي شریف د څو ګوندونو د هغې ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یو ګوند هم ونه شو کولای د فبروري د اتمې په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي دا او نورې پوښتنې د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکي صدیق منصور انصاري دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جانبا سی بحث بل تاسو نه پایل کو. شعبان شریف دا د دوشنبه په ورځ یعنی نن لوړه وکړه، څه فکر کوي دغه حکومت پخوانه هم په واکې وو د پاکستان له افغانستان سره، د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوګی ته تاسو ته او ښاغلی انصاري ته ټولو کسانو ته چې مونږ اوري. ګوري په هغه ځای چې زه وینم او زما قد تاریخ قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به یې ډېر او بقا به یې هم ډېره نه وي. د دا د یوې خوا، د بلې خوا مونږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوروي او تبه کوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په ترتیب د دې هیواد چې نومې پاکستان دی، هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندی خلق نتاکی، شریف غوندی خلق راولکی ملکی حاکمیت تا پر اصطلاح او راولکی حاکوی عمدتن ده پاوز او ده استخبارات ده خواه. دیدی هیواد حقا تاریخ تا چه دسی، یعنی اجولانه یا مرور یا نظر واچه وی مرور وکی نو په وسه چې دلته ملکی حکومتونه تشکل نوم پیدا کیږي، رامنځته کیږي، کاغذ لږ سره مستقل کیږي، بیا غي نو په هغه څه ورته راځي لکه چې په عمران خان راغلی او د خپل نور لکه چې د هغه پوزي توب له وزي، د هغه پاوز د اجندا نه وزي، نو به یا د منځه وړي لکه چې ذوالفقار علي بوتو د منځه به ولو، یا د لور بنظیر بوتو هم دسې نور پلاس خاو د پاکستان صدر اعظم چې وګوري هغې کلنګ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي، نو هغې یا زندانو ته اچول کېږي او یا هم
نو. جانبا صاحب وبخئ زه لاندې مداخله کوم. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکی او دوی به په همغه تګلارو باندې مختزي. د پخوانی صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې دی، لټاکنو نه هم غوند، البته د غوند په توګه په ټاکنو کې لګډونه منع شوی وو، اوس پر ټاکنو باندې نیوکه هم کړې دي. څه فکر کوي چې د افغانستان په اړه تګلارو تر شو په 13 میاشتو کې چالت موقت حکومت وو، د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وي، پرله پسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پریکړې وکړه، دا د کډوالو هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنۍ حکومت به د همغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي او کنه فکر کوي څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت لخوا یا هم د پاوز لخوا؟
بېل شک چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بریده به همدغه دوهګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني تاثیر فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو پوځي تاثیر یې، سیاسي تاثیر یې، دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بلې خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي خپل سیاسي اړیکې دا جرات پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف پرې معنا نه ده چې زه کینم الله شعار ورکم کوم ستیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه. ښایي تعریف پرې معنا ده چې اول څه د کاغذ په سره ولیکي چې د اسما روابط دي بل دا چې
فکر کوم نه وازی پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډیر وازی کړی نه دی جان باسه.
او پاکستان سره لوزي سره مترم ډیر مهمه زه تاسو خبره منم بالکل سمه ده هغه په مجموع کې د کاغذ په تل کولو سره مشکل لري طالبان او خبره دي چې پاکستان ډیر مهم دی ځکه چې د ټول التو دا غیزه نه تجهیز کېدل انګیزه ورته ورکول کېده پیسې ورته راتللې دا غیزه نه البته نور هیوادو هم ورکولې ورته نو هغه سره د پاکستان سره اړیکه د طالبانو د سیدي لکه المار دا څه پټ نه ده او دا چې ورځ تر بلې هر هغه مولا راځي د پاکستان نه دوی ته د ساتیر ورکوي د سره مشورې کوي مشخصا ملایان راځي د پاکستانی ملایان راځي چې دوی ورته کله مولانا وایي کله ورته د حقانیان وایي کته پورته دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي او هغه ملایان چې پاکستان راځي دوی څخه دا هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته کاغلی لودین زه فکر کوم چې دغه دوه ګونې ظاهرا لږ متشنج اما په بطن کې کامل تابعیت خواته بزید پاکستان دا حاکم دا پاکستان
کور ودان جنبا سب دیر منن راځي چې د خغلی انصاری صاحب د سر خبري هم ورو انصاری صاحب په پاکستان کې نوې حکومت را منستکیږي صدر اعظم شهباز شریف لوړ وکړه د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د وسنۍ وکمنانو لپاره څه فکر کوي پیغام څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم خادل الودین تاسو خادل جانباز همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوې حکومت حغزمنه چې پر سټیج کوي هم د پاکستان له خلکو سره هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره پر هغه وفادار پاتې شي او هغه جنایات چې د پاکستان پاوز او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړی هغه ته پای ټکی کیږي او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ اقتصادي علمي فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو او د اوسني حکومت حالت ته چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو او هغه انتخاباتو ته ورزو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو دا د دې ښکارندوی کوي چې نوې حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه بلکې د پاکستان د پاوز او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو د غوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلونکي حکومت به وي چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم ترګند شو د امریکای متحده ایالاتو د ورستی دریز نه هم ترګندېږي چې هغه هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت پر رسمیت ونه پیژني ترڅو چې د خلکو رایو ته احترام نوي شوی او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نوي شوی او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نوي رامنځته شوی موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور د نننه دي د مختلفو قومونو کاغه بلوچ دي کاغه پښتانه دي کاغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري دا چیلنج راوغوښنه یو خو د پاکستان اقتصادي سیاسي او امنیتی وضعیت بلخوا او په سیمه ایزه کچه د لوی هندستان سره شخړې او ناندرې د افغانستان سره پیل کړې ناندرې او شخړې چې دوی لري او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي دا غوی پلا په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت چې دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اتن او ډیرو هڅو تبارسیا ولري چې
او انصاری سب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو
موضوعاتو ته مثبت لورې ورکړی شي.
او انصاری صاحب که نور خواوی پریکدو کورنۍ ستونزې پریکدو د پاکستان یا عالم ستونزې د تاسو ته اشاره وکړه، له سیمه هیوادونو سره خپل ناندرۍ او جنجالونه دي چې د افغانستان مسلې تراشو دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي، او دغه راز امنیتی ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پي یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ د شهباز شریف لخوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپله تګلاره څه ډول مخته بوځي، ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پرله پسې تورونه پورې کېدل او همدا ویل کېدل چې حتی د افغان کډوالو په منځ کې وایي داسې کسان چې له ترهګریزو ډلو سره فعالیت کوي، ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوویستل یا د ایستلو پرېکړې وکړه، او دغه راز یې د طالبانو حکومت تورنه و چې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې د فعالیت آزاده فضا برابره کړې ده. دغه حکومت به چې اوس نوی صدر اعظم شو لوړې وکړه، دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مخته بوځي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه. که موږ او تاسې د پاکستان د نوي ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو، د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی، مګر د ده کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده، دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتازنی ټیکداری کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوي، او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې، یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننی، دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې، مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو، ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. کچیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتونه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي، دوی په وړاندې کانې راغورځوي او هڅه کوي چې ښیښې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي. کله دې عبرت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز په اساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي، او هغه د ستراتیژیک هومت یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي، هغه پریږدي د ورورولۍ د رښتینې ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي، او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي، د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي، نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي، نه د افغانانو په ګټه تمام شي، او نه هم د پاکستان ولس ته، د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې، ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي، که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه راکړه په فلسفه کې دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي، دغه څه باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور، د بنگلاديش او د جنوبي آسیا نور هیوادونو پر لور لار ورکړي، تر څو زموږ د خلکو مالونه، تولیدات، محصولات هخوا لاړ شي او
موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خاوندان انصاري سي
دغه سي د کلتوري علمي او فرهنګي اړیکو او نورو مسائل امنیتي او دفاعي مسائل
سلامات سي استاسو له خبرو د سرګند شو او د خاغلی جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکی مهمه دي خو کچیرته نوې حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکې حکومت وغوړي چې لسر خپل تګلارې غوړه کی او د افغانستان سره اړیکی خې کینو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته جانباز سي څه وشي د پاکستان حکومت څو کړی چې د نوې فرصتونو نه استفاده وکړي ځکه چې افغانستان سره اړیکی د غرض د افغانستان اړیکی له پاکستان سره تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم گاونډای دی د افغانستان لپاره خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان وخت رسیدلی فکر کوي داسې ورتیاوی لري د پاکستان اوسنۍ حکومت ګرچې تاسو مخکې لرزان یا متزلزله و بالزه کې ائتلافي حکومت وایي چې هیڅ تجربه نه لري آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې ورتیاوی لري چې له گاونډیو سره خصوصا له افغانستان سره اړیکی عادی کړی او کنه فکر کوي دا ناندري بچ پر سرحد باندې وي مثلا د کډوالو په تګراته کې وي یا د افغانانو په تګراته کې وي دا به همداسې دوام پیدا کړي
په خوښنی سره هو او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي خپل شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی یو ډیر کم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظر او دا قطعا هم دي چې هغه سیاست کې ورته اور از ماغک
ستاسو غږ لرو جان باسه مهربانی دمه ورک
او نه پیګم یو ان کاس پیدا کیږي په حال دا یو هغه سیاست ورته وای کمپرمایز فیګر کنه یو سازشی یا تفاهمی چیرې د چ پاوز راولې د په یو تاکتیکي را نه نه کړی د په کابینه د پاکستان کې او د په څیر ورته درولې دی تمن شدې کابینه ډیر لارځاله د تاسو هغه ترکیب د کابینه ته شو ګوري نو البته د سې عناصر شته چې هغه دی او بل هم دا اوس وینو ته تګی دي په هر حال سوی قستونه چې کیږي په پاکستان کې اقتصادي کړکې چې ګوري وضعیت په عمومي توګه هند سره ایران سره افغانستان سره د نن په کور کې کوم اجتماعي باف چې د پاکستان او چې ډېر یو باندې مغرورانه فکر کوي چې د یو خاص هیواد دی هغه چې نشته د هیواد زی د زوال خاطر اوس د بل خوا د دوی هغه کمی کړنې چې دي د افغانستان په استقامت کې خلل لودین هغه تغییر نه دی کړی د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هیواد جوړښت نه راپدی خو هغه د افغانستان تضیف کول دي یا امغه د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقی دی ولاو چې دوی تاکتیکی لاسرالونی هم په مقاطعو کې د لودلی چې امغه د افغانستان یو پسخانه جوړول دي د هند احتمالي جنگ په خاطر دا سیاست د دوی تغییر نه دی کړی او په طالبانو کې د په هغه عناصرو دوی کار کوي چې دوی ډیر وفادار دي او البته چې په دننه د طالبانو په حاکمیت کې د سي عناصرو شته چې هغه ملي فکر کوي افغاني فکر کوي هغه به تقوی شي او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي کتنې کوي استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې تاسو خبر هستی چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړي ده چې یو دفتر د هغو د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغوی ته پرانیزي چې دا یو بل اعلی د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی دوی باندې هم ایجاد کړي نو د پاوز او د استخباراتو اجنډا د افغانستان په اړه تغییر نه دی کړی تغییر نه کوي او دې باره کې باید افغانان بیدار اوسیږي او ایت نو خوشباورانه امیدواري د پاکستان
په اړه
سوچ وکړي
دغه د تیر حکومت کلینیک وګورو د افغانانو په وړاندې د افغان کډوالو په وړاندې البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه په سر زمي کې چې د دوی په ټکو نه قانون افغان کډوال دي سره لدی چې په نړیوال حقوقو کې د نا قانون افغان کډوال کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي هر څوک چې وه هیوا تلار سي کې هغه لازم خبره ده چې اسناد بنه لري د هغو د رئیسلو پریکړه وکړه چې خو پنځله کډوال راستانه شول دغه پروسه هم روانه ده پر پوله باندې تګراتک په خوا چې و تر خیبر پختونخوا کې پوله باندې تګراتک مثلا ک په سپین بولدا کې وک په تورخم کې و پاسپورتونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و اماده هم د پاکستان له خوا اجباري سول چیلنج رامنځته کړل او څو ځله تورخم لاره هم سره وتړل شو دغه هغه مسلې دي چې په مستقیم ډول د عام افغانانو له ژوند سره اړیکه لري اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاسو غږ اوري، آیا په دغه مسلو کې د افغان کډوالو د رایستلو په برخه کې، پر پوله باندې د تاګ راتګ په برخه کې، دغه برخه کې د هیلمند اوسي عام افغانان او کنه فکر کوي هم د غلانجی چې تاسو مخکې مرته اشاره وکړه دا به دوام ولري او ممکن نور هم پراخه شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان چلن کې، د پاکستان په چلن کې بنسټیز بدلون نه راځي ښاغلی لوزین، او افغانان د بیدار اوسېږي او دې ته تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي. نه راځي، افغانانو بیدار اوسي. اوس د دې حکومت همدغه پالیسی ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضیف شي، توهین شي، تحقیر شي، تر څو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ باندې، په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقاني ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټکل شوه. د پاکستان اجنډا تر ډېره بریده په افغانستان کې پلي کېږي او دا سرګې باید په دې پټې نه شي. سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل، تحقیر کېدل، بیا هم د پاکستان په افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کمې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره، دا بنسټیز نه دي شوي تر اوسه، دا مشروعیت نه لري.
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډیر هیلمندی ونه لري، او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې، د تګ راتګ په برخه کې، هغه به پر خپل ځای کور ودان. چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د اضافه تم لودي ست محترم چې دوه نه غوړم اضافه وکم چې دغه طالبان باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسئول حکومت، نه هم شمول او نه دغه فاسدینو څخه، نه خاين یو مسئول پراخ بنسټیز افغاني ملکی، نه شبه نظامی، نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي که غواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي، د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده، د هغې په لاس پنځه لکه افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل. تاسو هیڅ یو نشو کړی. په هوښ راشي، دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
تومنوي.
ملي حکومت ایجاد
کور ودان. انصاری صاحب، ستاسو د پای لاندې خبرې هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباس بوایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅکله ښه نیت نه لري او لا هم ښه نیت نښې نښانې نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ پلانډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابزاري استفاده وکړي. له دوی دې ژمنې او تعهدات اخیستې وي چې هر هغه ډول او سرنۍ چې هغوی غږوي دوی به ورته اتم کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي د اوس هم د غلومنني وینا چې وا دا و چې له امریکای سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسی دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتت او همکاري چې د امریکای سره بیرته خپل نظامی او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي، او هغه ډلې ټپلې چې افغانستان ته تللي او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغه چې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپل نظامي تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي،
او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو د خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته انګريز دوی تمثيل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بردارانو د سایسو ته په جدیت سره په کمین او سنگر کې ناست وي او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سوله ییز ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایدار امن او ترقی په فکر کې شي ترڅو ټول د ورونو ملتونو په توګه
کار وکړي. ډیر مننه انصاری صاحب اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا لخپلو ملمنو په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې غاوس جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټي خودون کې او د چارو له شنون کې صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.